بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغره رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوي او مهربان خدای پنامه هر امت ته یو استاد راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر چیرې چې تاسو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ایزان نن د شنبې ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د مرغومې د میاشتې لسمه او د 1443 قمري کال د جمادی وسانی د میاشتې اوومه ده، چې د 2020 میلادي کال د ډسمبر له یو جشمې نیټې سره سمون خوري. ایزان و زالی اسخر عبیدی سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سوي، څو د نن ورځې مازیګرنۍ یوه ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ نوې خبرونه واورئ. بیا به د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ له لورې د ذوالفقار د مانورې په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. او ورپسې به هم د حضرت زهرا سلام الله علیها د مناقبو خبرونه درته وړاندې سي. بیا به د اسلامي ایران او افغانستان مطبوعاتو ته او که وخت د ځینو بهرنیو ورځپاڼو سره ټکې هم تاسو سره شریک کړو. او له هغه وروسته به هم د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس د ځواکونو د قومندان شهید سردار سلیماني د ټرر د کلیزې په مناسبت یو ځانګړې خپرونه واورئ، چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي. او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د سردار قاسم سلیمانی د ټرر د دوسیې نړیوالې حقوقي چارې وروستۍ مرحلې ته رسېدلې، پاکستان سره د طالبان د خبرو له ناکامه کېدو وروسته کرزي د افغان کډوالو پراخوشي کېدو د ملګرو ملتونو د مرستو غوښتونکی سو، تایوان ته د وسلو د ورکولو د امله په امریکې د چین سختې نیوکې، او په امریکا کې د کرونا وایرس بیا ځلې خپرېده. تفصیلی خبرونه. د سردار قاسم سلیمانی د ټرر د دوسیه د نړیوالو حقوقي چارو د کمیټې مشر رسنیو ته ویلي چې د شهید سلیمانی د ټرر د دوسیه د جرم لګونې بهیر بشپړ شوی دی. د سردار قاسم سلیمانی د ټرر د دوسیه نړیوالو حقوقي چارو د کمیټې مشر عباس علي کټ خدای په تهران کې په لویدیځ آسیا کې ټوریزم سره د مبارزې په مسلکي ګردی میز کې چې د سردار قاسم سلیمانی د فعالیتونو په هکله ترسره سوی و خبریالان ته ویلي، امریکا د شهید سلیمانی په ټررولو سره ټوله نړیوال اصول او قوانین تر پښو لاندې کړ. امریکایانو په دې کار سره یوه نړیوال جنایت او لویه خلاف ورزي کړې ده. هغه زیاته کړه له دې جنایت وروسته د ایران د خارجه وزارت او د عدلیې قوې له لورې ګڼ اقدامات سوي، څو په نړیواله کچه کې د شهید سلیمانی د ټرر په دوسیه کې امریکا له حقوقي پایلو سره مخامخ سي. کټ خدای یادونه وکړه چې د نړیوالو او سیاسي شخصیتونو د مسؤلیت رعایت ول یو نړیوال عرف دی، او په دغه چوکاټ کې د شهید سلیمانی حرمت هم باید ساتل سوی، خو سردار سلیمانی او ملګری د امریکا د جنایت په پایله کې شهیدان سول. په دغه جنایت کې ښکیل کسان باید هرومرو سزا ومومي. د سپای پاسداران د قدس د ځواکونو قومندان سردار قاسم سلیمانی په 2020 میلادي کال کې عراق ته د رسمي سفر پر مهال د بغداد په هوایي میدان کې د حشد الشعبي د مرستیال ابو مهدي المهندس سره یو ځای د امریکا د هوایي ځواکونو له لورې په نشه سو او په شهادت ورسېدل. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی له ملګرو ملتونو او بشري حقوقو سازمان څخه په پاکستان کې له بند څخه د افغان کډوالو پر خوشی کېدو د مرستې غوښتنه کړې ده. د کلید له راپور سره سم د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی پر فیسبوک پاڼه لیکل سوي چې له افغان بندیان سره د پاکستاني حکومت اوسنی چلند د ګاونډیتوب او کډوالۍ د ارزښتونو خلاف دی او په خبره یې ملګر ملتونه او بشري حقونو سازمانونه باید په دې برخه کې اغیزمن ګامونه پورته کړي. نوموړي پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې له افغان کډوال سره د یو ښه ګاونډي په توګه د بشري حقونو د نړیوالو اصولو له مخې چلند وکړي. حامد کرزی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې وړمه ورځ په پاکستان کې د افغان سفارت پر ټویټر پاڼه لیکلی وو چې له پاکستاني لوري سره یې د افغان بندیانو د راخوشي کېدو په اړه خبرې کومه پایله نه ده ورکړې. د راپورونو له مخې اوسمهال په پاکستان کې له 2000 زیات افغان کډوال بندیان دي. په پاکستان کې غیر قانوني افغان کډوالو ته د حکومت له لوري ورکول سوی فرصت پای ته رسېدلی دی او غیر قانوني کډوال به د پولیسو له لوري ونیول سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د بخښنې طرحه د ډسمبر پر 16 یعنی نن ورځ پای ته رسیږي. هغه په خپل ټویټر کې لیکلی، له دې سره به هغه کسان چې پاکستان کې له حده زیاته اوسیږي جریمه کیږي او د هغو کسانو نومونه به تور لیست کې شامل سي چې له یوه کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلی دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمیشنرۍ له راپور سره سم په پاکستان کې د راجستر افغان کډوالو شمیر 14 لکو ته رسیږي، خو په زرګونه افغانان هم په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته پناه وړې ده. د عراق په نینوا ولایت کې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د قدس د ځواکونو د قومندان شهید حاج قاسم سلیمانی او د حشد الشعبی مرستیال حاج ابو مهدی المهندس د شهادت د کلیزې په مناسبت په ټول ښار کې د دوغو شهیدانو انځورونه لګول سوي دي. د دوغو معززو شهیدانو د ټرر له کلیزې سره سم ټول عراق کې د سردار قاسم سلیمانی او ابو مهدی المهندس انځورونه لګول سوي او د نینوا په ولایت کې د سید الشهدا علیه السلام فرهنګي مرکز یو پرتمینه غونډه ترسره کړه. یاد غونډه کې په اربیل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کنسولګرۍ مشر د نینوا لپاره د حشد الشعبی د سازمان قومندان پارلماني استازو قومي مشرانو او مخکښ عراقي شخصیتونو برخه اخیستې وه. عراقي شخصیتونو په یاد غونډه کې په عراق کې د داعش د ترهګرې ډلې په له منځه وړلو کې د سردار قاسم سلیمانی د مهم رول ستاینه وکړه او له خپل هیواد د امریکې د نیواکرو ځواکونو د وتلو غوښتونکي سپل. په عراق کې د صاحب اهلی حق د غورزنګ سرمنشي د دشمن له لوري د مقاومت د محور د شخصیتونو ټررول ته په اشاره سره ویل، موږ په داعش برلاسه سوي یو، دغه بریا باید له عراق څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره بشپړه سي. د عراق د صاحب اهلی حق د غورزنګ سرمنشي قیس الخزعلي د شهید سردار سلیمانی او ابو مهدی المهندس ته شهادت درېمه کلیز ته په اشاره سره ویل، عراق د حق په لاره کې په زرګونو شهیدان ورکړي دي. حاج قاسم سلیمانی او ابو مهدی المهندس د دوغو شهیدانو له جملې څخه دي. هغه زیاته کړه، دښمنان غوښتل چې عراق تر استعمار لاندې راولي او د مقاومت د محور د قومندانانو په ټررولو سره د ولس روحیه کمزوره کړي، لیکن د هغوی دسیسه ناکامه سوه. الخزالی دې ته په اشاره سره چې ټولو داعش سره په مبارزه کې ګډون درلوده جوته کړه، د داعش د ترهګرو په وړاندې بریالیتوب باید په عراق کې د خپلواک حکومت په رامنځته کېدو او د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره بشپړ سي. هغه یادونه وکړه چې لومړي وزیر په یوه سیاسي بهیر کې د بهرنیانو د لاسوهنې پرته ټاکل سوی او سیاسي ګوندونه د اقتصادي ودې غوښتونکي دي، لیکن لا هم زیات د سو سره مخامخ دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکې څخه غوښتنه کړې چې تایوان سره پوځي اړیکې بند کړي او په تایوان د وسلو له خرڅولو ډډه وکړي. تیره پنجشنبه د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په تایوان باندې د 130 میلیون ډالرو په ارزښت د ټانګ زد پرمختللي سیسټمونو د خرڅولو جواز صادر کړی و. امریکا په وروستیو کلونو کې د چین د کمزوري کولو په هدف تایوان ته زیاتې وسلې ورکړي دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین تېره ورځ په یوه خبري غونډه کې د تایوان په هکله د امریکا د پاروونکو اقداماتو له دوام څخه په نیوکې سره په تایوان باندې د وسلو د پلور په هکله امریکا ته خبرداری ورکړ. وانګ وین وویل چین له امریکا څخه غواړي چې د یو موټی چین د وسولي سیاست په چوکاټ کې د چین او د امریکا د سیاسي مشرانو ګډې بیانیې تجمن پاتې سي او د تایوان له خپلواکۍ څخه د امریکا د نم لاتړ پاک له د امریکایي مشرانو ژمنو ته پاملرنه وکړي. هغه زیاته کړې چې یوازې پوره چمتووالی لري چې له خپلې ځمکنۍ او واکمنۍ بشپړتیا څخه پرېکنده دفاع وکړي. پل خبر دا چې په امریکا کې بیا ځلې د کرونا لویه څپه راغلې او د هرې ورځې په تیرېدو سره په دغه هیواد کې د بسترې ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د کرونا د اومیکرون وایرس نوی ډول چې د خپراوی وړتیا یې خورا زیاته ده په چین کې له خپرېدو وروسته اوس د نړۍ 228 هیوادونو ته لاره موندلې ده. په امریکا کې د نوي کرونا خپراوی هغه هم د عیسویانو د نوي کال په درشل کې د امریکای حکومت لپاره یوه ستره ننګونه رامنځته کړې ده. د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز اعلان وکړ چې یو ځلې بیا په روغتونونو کې د کورونایي ناروغانو د بستر کېدو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د تېرې اونۍ په پنجشنبې ورځ په امریکا کې د کورونایي ناروغانو شمیر 240,000 تنو ته رسېدلی و. په امریکا کې د طبي چارو ماهرینو له خلکو غوښتنه کړې چې د نوي کال په مناسبت له تګ راتګ او میلمستیاو څخه ډډه وکړي او ژر تر ژره دې د کرونا واکسن تقویتي ډوزونه ولګوي. په تېره اونۍ کې په امریکا کې له 50,000 زیات بدحاله کرونایي ناروغان په روغتونونو کې بستریان سوي دي. د امریکا حکومت همدارنګه له هغو مسافرو څخه د کرونا ازمایښت اخلي کوم چې له چین څخه دغه هیواد ته سفر کوي. د اوکراین د رسنیو د خبر له مخې د اوکراین د دفاع وزیر الکساندر ریزنکوف د جمعې په شپه د ناټو د استخباراتو د راپورونو په حواله ویلي چې له اوکراین سره په جګړه کې د روسیې پوځي تلفات زیات سوی، لږ تر لږه 15 کاله یا حتی یوه لسیزه وخت نیسي چې روسیه خپل ځواک نظامي تجهیزات او د توغندیو ظرفیت بیرته راولي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاع د شورا د منشي اولکسی دانیلوف په ادعا سره د روسیه د توغندیو زیرمې په اوکراین باندې د دریو څخه تر څلور نورو لویو بریدونو لپاره کافي دي. ریزنکوف مخکې ادعا کړې وه چې د روسیه پوځ د اسکندر بالیسټیک توغندیو په ګډون د لوړ دقیقو وسلو له کمښت سره مخامخ دی، په دې شرط چې د اوکراین په جګړه کې د خپلو خورا دقیقو توغندیو ډېره برخه کارولې ده. د جنوبی کوریا د پوځ لوی درسیز په یوه اعلامیه کې ویلي چې شمالي کوریا د یوې توغندۍ نن سهار په 2 بجو په ختیځ ساحل کې ازمایلې دی. د جاپان ساحلي ګارډ هم د توغندۍ ازمایښت تایید کړی خو نور جزئیات یې نه دی وړاندې کړی. دا په روان کال کې وجه شم ځل دی چې شمالي کوریا توغندۍ ازموینه کوي. ډېر وخت د هیواد په ازمایښتونو کې د یو څه ډېر توغندۍ اوروي. دا خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
د پروګرام په دغه شیبو کې ساسو پام را اړوم سیاسي تفسیر ته، چې عنوان دی د وسلوالو ځواکونو ګډې مانورې د ایران د مخنیوونکي توانمنۍ هنداره. هیله ده تر پای راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د هر کال په څیر سږ کال هم د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوال پوځ د مکران د سیند د څنډو په شمول په جنوب ختیځه سیمه کې د سلفقار د ذوالفقار تورنوان لاندې یوه لویه پوځي مانوره ترسره کړه. پوځي مانورې چې په کلنۍ توګه او یا هم په مختلفو مناسبتونو سره د وسلوالو ځواکونو له لورې ترسره کیږي د یوه هیواد د دفاعي توانمنۍ د کچې ښودنه کوي. د مکران په څنډو کې د ایران د وسلوال پوځ له لورې ترسره سوي مانورې ذوالفقار د هیواد د جنوبي سمندري پولو امنیت پیاوړی کوي او د ایران ستراتیژیک جوړتیا د عمان له سمندر څخه نړیوالو اوبو پورې غځولې ده. د 1400 لومړی هجري شمسي کال په روان میاشت کې ذوالفقار مانوره کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ پیاده نظام از غروال او هوایی یونیټونه سمندري اوبتلې دفاعي سیستمونه برخه اخیستې وه. دغه مانوره د جمعې له ورځې پیل سوې او همدا اوس هم دوام لري. د کلنۍ مشقونو ترسره کېدا د پوځیانو د جنګي وړتیاو او مهارتونو زیاتوالی او د سیمې د امنیت مثبتیا د ذوالفقار د پوځي مانورې له اهدافو څخه بلل سوي دي. یوه د پام وړ مسله دا وه چې په دغو مانورو کې له داسې پوځي پرمختللي ساز و سامان او وسلو څخه کار اخیستل سوی چې په ایران کې د ځایي ټکنالوژۍ په مټ او د دفاعي صنعت او په بنسټو شرکتونو د همکارۍ په نتیجه کې جوړ سوي دي. د ذوالفقار د مانور قومندان امیر البحر حبیب الله سیاری ویلي د ځایي ټکنالوژۍ په وسیله جوړ سوي پرمختللي ساز و سامان په ایران باندې د لویدیځوالو د وسله ییزو بندیزونو د نه کارندوالی او د ایران د اقتدار د اوج ښودنه کوي چې دا د دښمنانو لپاره د دې مانورې پیغام دی. د ایران وسلوال پوځ په تیرو کلونو کې د بندیزونو سربیره په لسګونو مانورې ترسره کړي چې د پوځ د وړتیاو او توانمنیو په زیاتوالي ګواښونو سره په مقابلې او د مخنیوونکي قدرت په ښودلو کې زیات رول لوبولی دی. دغو مانورو کې د ایران د وسلوال پوځ له لورې په هیواد کې د ځایي ټکنالوژۍ په وسیله جوړ سوي مختلف وسلې او تجهیزات لکه توغندۍ، جنګي کښتۍ، بې پیلوټي الوتکې، تانګان او څرخکې ازمویل سوي دي. نن سبا د ایران د پوځ سمندري ځواکونه په نړیوالو اوبو کې حضور لري او په ادن خلیج کې د سمندري لارو او ترانزیت امنیت تامینوي. د ایران د اسلامي جمهوریت بیرغ په سره سمندرګۍ، مدیترانې، د جنوبي چین په سمندر، د هند په سمندر او په جنوبي او شمالي اطلس بهیرو کې د ایران د پوځ د سمندري ځواکونو په بیړیو کې رپیږي چې دا د ایران د پوځي ځواکمنتیا ښودنه کوي. د ایران اسلامي جمهوریت همدارنګ د ځایي ټکنالوژۍ او کورنۍ ظرفیتونو په کارولو سره اوس په لویدیځ آسیا کې د توغندیو او بي پیلوټو الوتکو په ټکنالوژۍ کې تر ټولو پرمختللي او پیاوړی هیواد بلل کیږي. د امریکا د ګلوبل فایر پاور د څیړنیز مرکز د شمیرنو له مخې ایران په پوځي ډګر کې د نړۍ 14 پیاوړی هیواد بلل کیږي. ښکاره خبره ده د سیمې او له سیمې وراخوا هیوادونه تل د ایران د وسلوالو ځواکونو مانورې تر څار لاندې نیسي او په خپلو رسنیو کې په اړه تبصره کوي. د مثال په توګه د امریکې اسوشیتد پرس او د جرمني ډیویچ ویلی د ایران د پوځ د تیر کال ذوالفقار مانوره له بهرنیو ځواکونو سره د مقابلې لپاره د چمتووالو په لړ کې د اسلامي ایران هڅې وبللې او د سیونیس رژیم تلویزیونی شبکې بیا د ایران د وسلوالو ځواکونو مانوره اسرائیل رژیم ته د خبرداري د ورکولو په معنا وبلله. په دغو مانورو کې یوه مهم مسله دا ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت له نظره امنیت د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ مهم ټکی بلل کیږي چې د سیمې د هیوادونو په وحدت او په کورنۍ ظرفیتونو باندې په تکیه سره او د پردیو له مداخلې پرته ترلاسه کیدای سي. د ایران له نظره د پردیو په ځانګړې توګه د امریکایي ځواکونو حضور په سیمه کې امنیت او ثبات نسي رامنځته کولی. په دې خاطر ایران تل د فارس خلیج په اوبو کې له ګاونډۍ او د سیمې له هیوادونو سره همکارۍ خپل اصولي سیاست بللی دی. امیر البحر سیاری په دې اړه وایي د ایران وسلوال پوځ مانوره د سیمې هیوادونو ته د سیمې د داخلي ظرفیتونو یادونه کوي چې د پردیو له مداخلې پرته د وحدت پر بنیاد باندې د سولې له برقرارېدو سره مرسته کوي. تاریخ دا ثابته کړې ده چې د سیمې بهر هیوادونه تل د جنګونو او لانجو پسې دي او د هغوی حضور لویدیځې آسیا ته له رواني جنګ او اشغال پرته هیڅ لاسته راوړنه درلودلې نه ده. د سیاسي تفسیرې پای.
دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. تاسو دا خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان د مازیګر په 10:15 او د پاکستان په 10:15 په لنډو څپو 1.5 متره اوریدلی شئ. په ایران کې اوسیدونکي پښتانه د ایران د ډیجیټلی ټلویژن په ریسیور سیټ اپ بکس سره هم په غږیزه برخه کې په همدې وخت دغه پروګرام اوریدای شي.
قدر من اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې به هم د حضرت زهرا سلام علیها د مناقبو خبرونه واورئ. بیا به د اسلامي ایران او افغانستان مطبوعاتو ته یوه کتنه وکړو او له هغه وروسته به هم د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د قدس د ځواکونو د قومندان شهید سردار قاسم سلیمانی د ټرر د کلیزې په مناسبت یوه ځانګړې خبرونه واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي. او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم www.parsday.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی او تاسو په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب لولستلی شئ.
د تهران د پښتو خبرونه او ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دغه شیبو کې ز فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې د حضرت بی بی فاطمی زهرا سلام الله علیها د لسیزې په مناسبت د مناقبو له پروګرامونو څخه ومه برخه تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې استفاده ورمو وګرځي. د حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ګران لور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بشمیر استایون کلری او د هغه د فضایل او مناقب او لوړو مقامونو په اړه ډیر استاینې شوی دی. دوست او دښمن د هغه په کمال او عظمت اعتراف کړي او د هغه د ستر مقام او منزلت استاینې کړي ده. انسانان لمرګ او د عالم برزخ لپاره ورسته د قیامت صحنه تزي. د قیامت ورځ د متعال خدای د هیبت او لویوالي تجلی او ښکار کېدل ده. په دې ورځ ټول انسانان د خپلې دنیایي کړنو د پایلې لیدو لپاره د عملونو د محاسبې لپاره د الهي عدل محکمې ته وروغوښتل کېږي او بیا د خپلو پایلو له مخې جنت یا دوزخ ته ځي. انبیا او الهي اولیا تل د قیامت په فکر کې وو او کله به هم د هغه له ویرې بې هوښه کېدل. فاطمه زهرا سلام الله علیها هم همداسې وه او ډیر د وخت یې فکر کاوه. د ژوند کې دوه فکر په قیامت کې د انسانانو بربند کېدل، د الهي عدل حضور ته تلل او داسې نور هغې بی بی اندېښمنوله. حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمایي، یوه ورځ د خدای پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فاطمه زهرا سلام الله علیها ته خواته ورغی او هغه بی بی غمجنه ولیدله. وی فرمایل، زما لوره ولی غمجنه یه؟ فاطمه زواب ورکرد، پلار جانه د قیامت یاد او په هغه ورځ د خلکو بربند محشوره دل می زوروی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل، هو زما لوره، هغه ورځ ستره ورځ ده، خو پوهشه جبرائیل د خدای له لورې ما ته خبر راوړه، زه لومړنی کس یم چې راپورته کیږم. بیا ابراهیم او بیا ستاسو خاوند علی ابن ابی طالب علیه السلام. وروسته له هغې خدای تعالی جبرائیل د اویا زره ملایکو سره ستاسو خوا ته لیږي. هغه ستاسو پر آرامځای د نورو اووه گنبز جوړوي. بیا تاسو ته جنتی جامې راوړي او ته هغه اغوندې. د زوقابیل په نوم بل ملایکه له نور څخه جوړه شوې سورلۍ تاسو ته راوړي چې پړی یې د ځلاند ملغررو او ځینې یې طلایي دی. ته پر هغې سورلۍ سپریږې او زوقابیل هغه هدایتوي. په دې حال کې اویا زره فرشتې او ملایکې ستاسو تر څنګ روان وي. له لنډې مودې وروسته اویا زره هوریانې په داسې حال کې چې خوشحاله دي ستاسو لیدو په تړاو یو بل ته زیری ورکوي او ستاسو هرکلی کوي. د هر یوې هورې په لاس کې د نور څراغونه دي چې د اود بوی ترې پورته کیږي. دوی ستاسو خیل لور ته ستاسو سره حرکت کوي. لږ وروسته د عمران لور مریم د اویا زره ملایکو سره ستاسو هرکلی ته راځي او پر تاسو سلام کوي. دوی ستاسو کیڼ لور ته ستاسو سره حرکت کوي. بیا ستاسو مور خدیجه هغه لومړنۍ میرمن چې پر خدای او د هغې پر رسول ایمان راوړ له اویا زره ملایکو سره چې د تکبیر بیرغونه په لاس کې لري ستاسو ارکلی ته راځي. کله چې خلکو ته نږدې شولې حواله اویا زره ملایکو سره چې د فرعون میرمن آسیا هم ورسره ده ستاسو خوا ته درځي او ستاسو سره حرکت کوي. بیا پیغمبر په موسکا سره دوام ورکړ: فاطمه جانې، کله چې د قیامت په ورځ د حاضرو کسانو منځته رسیږي، یو څوک د خدای د عرش لاندې داسې غږ کوي چې ټولې واورئ، سترګې پټې کړئ او کښته یې واچوئ تر څو د پیغمبر اکرم لور صدیقه فاطمه او ورسره ملکسان تیر شي. ډیر عزتمن اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دما زه هم ستاسو له درانه حضور څخه اجازه غواړم.
روت پانو تا کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ ته د سلامونه او نیک پرزوینې ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو بل تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران ورسپانه را اخلو او که وخت ونو د کابل او ځینو نورو بهرني ورسپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریکو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
Thank you.
ډیرو قدر منوریدونکو د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې په خپل نننۍ غڼې کې د بیلابیلو مطلبونو ترڅنګ په خپل لومړي مخ کې لیکلي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ چارو وزارت ویلي دي ایران د زور منطق ته نه تسلیم کیږي. دغه ورځپاڼه زیاتوي چې د ایران د خارجه وزارت ویاند ویل د امریکا د 2023 میلادي کال دفاعي اختیاراتو په قانون کې شته ځینې ایراني ضد مادې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د امنیتي فضا جوړونې له ایران څخه د هیوادونو د ویرولو د کړچرونو د دودولو او د امریکا د لاسوهونکو لمسوونکو اقداماتو او دغه راز د غالمانه سیاستونو او دبونو د دوام انعکاس دی. د ایران د سریزو اټومي پروګرام په زمینه کې په دغه قانون کې د دروغجنو تورونو تکرارېدا په داسې شرایطو کې مطرح کیږي چې د امریکا حکومت له نړیوالې موافقې څخه په یو اړخیزه ډول وتلو سره د نړیوالو قوانینو ژمنتیا او خلاف ورزي کړې ده او اوس واشنګټن غواړي چې د تل په شان له ایران څخه قلنګ واخلي، خو اسلامي جمهوریت په ځلونو ثابته کړې ده چې د زور منطق ته به هیڅکله تسلیم نشي. د دغه ورځپاڼې په نورو خبرونو کې دا خبر هم راغلی دی چې د طالبانو د افغانستان په راډیو آر ټلویزیونونو کې موزیک او د ښځو سره په مرکو هم بندیز لګولی. طالبانو چې په افغانستان کې د جونو په وړاندې له شپږم سنفه د فورته درسونو دروازې تړلې وي او د غراز په ادارو کې کارکوونکي ښځې هم په کورونو کې کینولي دي او پوهنتونونو ته د جونو میرمنو لاسرسۍ لره هم بنده کړې ده او غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د بندیز پرېکړه کړې ده او هغوی یې له بشر دوستانه فعالیتونو او مرستو څخه هم محرومه کړې دي. اوس بیا د یو نوي حکم په صادرولو کې حاضره دمه د افغانستان په راډیو ټلویزیون کې د میوزیک په خپرېدا او د ښځو سره په مرکو هم بندیز لګولی. دا په داسې شرایطو کې دي چې د طالبانو موقته حکومت د نړیوال راووالي د ترلاسه کولو کوشش کوي او غواړي چې نړیوالې ټولنې هغوی په رسمیت وپېژندي، حال دا چې د میرمنو د حقوقو رعایتول د نړیوالې ټولنې تر ټولو لومړنۍ غوښتنه ده. وروسته له دې امنیت شورا ویلي دي چې طالبان به زر تر زره په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دښمني او تاوتریخوالی بند کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې غونډې په ترڅ کې د یوې اعلامیې په صادرولو سره په افغانستان کې د طالبانو لخوا پوهنتونونو ته د جونو او میرمنو د نه لاسرسۍ په وجه ژور خفګان ښودلی دی. یادې شورا په افغانستان کې پر ښځو او جونو د محدودیتونو له کبله نیوکه کړې ده او د چالیب چارواکو یې غوښتي دي چې یاد محدودیتونه سملاسي پای ته ورسوي.
عزیزانو، د هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل نیګڼې کې د بیلابیلو مطلبونو په خپل لومړی مخ د انځورونو په چاپولو سره لیکي چې د ذوالفقار 1401 مانورې په آسمان ځکه او سمندر کې د پوستوان منې نندارې ته وړاندې کړې. تر عنوان لاندې لیکي د ذوالفقار 1401 ګډې مانورې جمعه شپه د یا زهرا سلام الله علیها په رمز سره د هرمز تنګې په ختیځ د جاسک په سیمه کې د پوځ د څلورګونو قواو پښتون او د ځان باورۍ اقتداد او تلپاتې امنیت په شعار سره پیل شوې ده. د ذوالفقار 1401 ګډې پوځي مانورې بریالۍ اجرا دښمنانو ته ښیي چې هر وخت او هر څه د اسلامي ایران د ټاټوبي پر ضد اقدام وکړي نو پښیمانه کوونکي ځواب به ترلاسه کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ مرستیال غژملوونکي امیرالبر حبیب الله سیاری د ذوالفقار 1401 ګډې مانورې ترسره کېده د ایران د اسلامي جمهوریت د مقدس سپیڅلي نظام په دفاع، خپلواکۍ او مځکني بشپړتیا ساتلو کې د پوځ د توانمنیو نندارې ته وړاندې کول وبلل. امیرالبحر سیاری د دغه مانورې ترسره کېدا ته په اشارې سره روښانه کړې ده چې په دغه مانورې کې د کابو 200 مشقونو ترسره کېده، من جمله هغه تکتیکونه چې باید اجرا شي، د ډول ډول توغندیو ازمویل، د توپونو حملې او دغه راز د مختلفو وسلو او تجهیزاتو کارول پکې اټکل شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ مرستیال غژملوونکي دغه راز ټینګار وکړ د ذوالفقار 1401 ګډې پوځي مانورې بریالۍ اجرا دښمنانو ته ښیي چې هر وخت او هر څه چې د ایران پر ضد اقدام وکړي نو پښیمانه کوونکي ځواب به ترلاسه کړي.
اگر دن کو دا هم د کابل چاپ مسیر رسپانه چې په خپل انټرنیټ پانی کې لیکي د 1200 هیوا د نو د بهرنی چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې د افغانستان سرپرست حکومت اغوخ دي چې په غیر حکومتي موسسو کې د خزو د کاربندیس په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت لخوا په یوې خبرې شوې ګډې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په دغو هیوادونو کې آسترالیا، کاناډا، ډنمارک، امریکا، فرانسه، جرمنی، ایټالیا، جاپان، ناروې، سویزرلینډ، هالند، بریتانیا شامل دي. سرچینې زیاته کړې ده چې د دغه راه د اروپایي ټولنې لوړ پوړي استازي هم دوی سره په ګډه د سرپرست حکومت پر دې پریکړې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې ګډې اعلامیې کې ویل شوي دي چې د سرپرست حکومت دا نوی اقدام د میلیونونو افغانانو ژوند چې بشري مرستو باندې متکی دي ګواښ سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د سرپرست حکومت د اقتصاد وزارت د دې اونۍ په سر کې د دغه وزارت د سرپرست مولوي دین محمد هنی په لاس لیک یو مکتوب کې ویلي دي چې د اسلامي حجاب د نه مراتولو له کبله یې په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی. د 1200 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې استازي ویلي دي چې د مرستې رسونې په چارو کې د ښځو نه ګډون به افغانستان له مشکلاتو سره مخامخ کړي.
ډېر عزتمنو اوریدونکو، اوس هم د خپرونې په دې برخه کې بهرنۍ خپرونې او ورځپانې ته یوه کتنه کوو. په سر کې سټریټس ټایمز و خپرونه. سټریټس ټایمز خپرونې له کندهار څخه د سرچینو په قول کې لیکي چې د ښځو د حقونو د محدودولو لپاره د طالبانو له پرله پسې او پراخو حکمونو د هغوی په منځ کې اختلافات زیات کړي دي، تر دې حده چې یوې ډلې خپل وفادار ځواکونه وربللي چې ساتنه یې وکړي. خپرونې په دوام کې د کار، تعلیم او سفر د مخنیوي په شمول د ښځو پر خلاف د طالبانو اقدامات په تفصیل رااخیستي او بیا یې لیکي چې دغه اقداماتو افغانان او نړیواله ټولنه غوسه کړې او حتی طالبانو په دې اقداماتو ځینې خپل دوست اسلامي هیوادونه هم پارولی دي. سټریټس ټایمز زیاتوي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده له لورې چې په ندرت لیدل شوی دا ډول افراطي حکمونه له کندهاره صادریږي. خپرونه د څو سرچینو په قول چې نه غواړي نومونه یې افشا شي لیکي چې د طالبانو د تحریک د مؤسس ملا عمر زوی او دفاع وزیر ملا محمد یعقوب هوامدار از د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ملا هبت الله اخندزاده حدسوي چې خپل حکمونه بیرته واخلي. سرچینو خپرونې ته ویلي چې یعقوب او حقانی هڅه وکړه چې له ملا هبت الله اخندزاده سره وویني خو تر اوسه بریالي شوي نه دي چې له هغه سره وویني او خبرې اترې ورسره وکړي.
د تهران ریډیو ډیر عزتمن اوریدونکو، رسپانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
د زړونو سردار
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تاوده سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د سردار شهید سلیمانی د شهادت د دریمې کلیزې په اړه یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
اوریدونکو له هغې ورځې درې کلونه تیر شول چې له ترهګرۍ سره د مبارزې قومندان د ترهګرو امریکایي عسکرو په لاس شهید کړی شو. او د دنیا درس ازادي غواړي پوهیږي چې ډګر جنرال سردار قاسم سلیمانی د مقاومت د میدان تر ټولو غشندونکی شخصیت و. د 1390 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې 14مه نیټه د ایران د ملت پر ضد د امریکا د نړیوال استکبار یو بل جنایت رامنځته شو. داسې اقدام چې نه یوازې د ایران بلکې د دنیا ټول ازادي غواړي په غم کې ډوب کړل. په همدې ورځ د امریکا د هغه وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه نه ځوان مردانه ډول د مقاومت او د زړونو سردار ډګر جنرال شهید قاسم سلیمانی د ټیرور حکم ورکړ او هغه یې د ماموریت ترسره کولو په وخت د عراق د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د عراق د حشد الشبیله مرستیال مشر ابو مهدی المهندس سره یو ځای شهید کړ. په سیمه او دنیا کې د سردار قاسم سلیمانی اقتدار تر دې حده و چې د هغوی د شهادت خبر د اسلامي انقلاب د یوې محبوبې څیرې او له نړیوال ظلم او سلطې سره د مبارزې د سمبول په توګه د داخلي او د بهرنیو رسنیو د خبرونو په سر کې راغله او ډیر نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. د دغه ځانګړي پروګرام په لومړۍ برخه کې به د هغه ژوندلیک او په سیمه کې د مقاومت د ائتلاف او پیاوړتیا کې د سردار قاسم سلیمانی رول باندې رڼا واچوو او په دوهمه برخه کې به د امریکا د دسیسو په شنډولو کې د شهید قاسم سلیمانی رول، د هغه د ټیرور فیصلې، د صهیونیست رژیم رول او همداراز د ایران د ملت په ذهن کې د سردار قاسم سلیمانی یاد او خاطرې باندې رڼا واچوو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د حاج قاسم سلیمانی د دریمې کلیزې د ترسره کولو د ولسی کمیټې د اعلان په اساس جان فدا د سردار شهید سلیمانی د دریمې کلیزې د شوهر په توګه انتخاب شوی. د شهید سلیمانی ژوندلیک: شهید قاسم سلیمانی د ایران د اسلامي انقلاب له بریا وروسته د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک غړی شو او د ایران او عراق د جنگ په پیلیدا سره یو وخت په کرمان کې څو یونیټونه وروزل او د جنگ جبهې ته یې ولیږل. هغه په یوه پړاو کې د لویدیځ آذربایجان د لښکر قومندانۍ په غاړه درلوده. په 1416 هجری لمریز کال کې د سپاه د هغه وخت د مشر محسن رضایی په حکم د بسیج ولسی ځواک د 1400 سره له کنډک قومندان شو او د شجاعت او میړانې او د ښه تدبیر او زیرتیا په دلیل په دفاعي چارو کې مشهور شو. سردار قاسم سلیمانی د سپیڅلي دفاع په پړاو کې له خپلې خوا ډیر میړنتوب او زیرتیا نندارې ته وړاندې کړ او په ډیرو پیچلیو او سختو عملیاتو کې د یوه مهم مسؤول په توګه برخه اخیستې وه او څو ځله د شهادت تر حده ټپي شوي هم و، خو هیڅکله یې د اسلامي آیډیا او د خپل ټاټوبي په دفاع کې لټي ونه کړه او تل یې خپله دنده د یوه ستر فرض په توګه ترسره کوله. سردار سلیمانی د ایران په ضد د عراق د اتکلن تپلې جنگ له ختمېدو وروسته بیرته کرمان ته ستون شو او په دغې سیمې کې یې له هغو اشرارو سره مبارزې ته مخه کړه چې د هیواد له ختیځو سرحدونو به یې پر ولس او حکومتي ارګانونو حملې کولې. د زړونو سردار جنرال شهید حاج قاسم سلیمانی د سپیڅلې دفاع له پړاوه رانیولې د سپاهي پاسدارانو د قدس ځواک د قومندانۍ په پوسټ تر مارنې پورې د ایران او افغانستان ګډو پولو ته څیرمه د نشه ییزو موادو د قاچاق برو له چیلنونو سره مقابله کوله او په دغې برخې کې هم ډېرې وړتیاوې او شجاعت نندارې ته وړاندې کړ. سردار حاج قاسم سلیمانی په 1416 لمریز کال کې د اسلامي ایران د ټولو قواوو ستر د قومندان حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنه‌ای لخوا تهران ته پراغوښتلو سره هغه ته د سپاهي پاسدارانو د قدس ځواک قومندانۍ وسپارله. Thank you.
مګو دوستانو په سیمه کې د مقامه د ډلو اتلاف او پیاوړتیا د شهید سردار قاسم سلیمانی ځلاند اقدامات اوږد پیرس لري. د هغه کس اقدامات چې د خپل دین او هیواد لپاره له هیڅ هلې ځلې ډډه ونه کړه. په دوی کې یو ځلاند اقدام له امریکایانو او سیهانستانو سره د مقابلې لپاره د سیمې په مختلفو برخو کې د مقامت له ځواک د پیاوړي خنډ رامنځته کول و. سردار قاسم سلیمانی د قدس ځواک د قومندان په توګه د مقامت د 44 د پیاوړتیا او پراختیا کې پراخ فعالیتونه درلودل. په حقیقت کې دغه بزرګوار شهید د مبارز او فلسطیني ډلو او د لبنان د حزب الله اسلامي غورځنګ په پیاوړتیا کې اساسي رول ولوباوه او د صهیونیست رژیم په وړاندې په 3 ورځني او 2 ورځني جنګونو کې د دغو ډلو بریالیتوب د شهید قاسم سلیمانی د رول او شتون خودنه کوي. همداراز د سوریې جنگ چې په دغه هیواد کې د مقاومت جبهه تباه کوله او د لبنان د مقاومت ځواته هم گزار ورکوه د ډیرو مؤمنانو په سر کې د حاج قاسم سلیمانی په هلو ځلو سره اپوټه نتیجه ورکړه او سوریه له تیر وخت څخه په ډیره پیاوړي توګه د مقاومت د 44 په جبهې بدله شوه. د سردار قاسم سلیمانی له نورو فعالیتونو په عراق کې شتون او په دغه هیواد کې د داعش د کار په ختمولو کې نه انکارېدونکی رول دی. سردار قاسم سلیمانی په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د خپل شتون په موده کې د تکریت، جرب السحر، موصل، سمارا او کربلا په شان سیمو په آزادولو کې او د ام المعارک په عملیاتو کې د اربیل له نسکوریدا په مخنیوي کې 44 رول ترسره کړل. د عراق لومړی وزیر محمد شیا سوډانی ویلی دی هغه خدمات چې شهید قاسم سلیمانی د حشد الشابی ترڅنګ د داعش د تباه کولو او د عراق د امنیت لپاره ترسره کړي دي د دواړو هیوادونو د خلکو د ورورګلوۍ، دوستۍ او خواهد بهترینه بېلګه دي او د دې ښودنه کوي چې ایران او عراق د یو بل په څنګ کې په یو لړ کې ګام پورته کوي.
شهید سردار سلیمانی د النجبا غورځنګ، کتایب حزب الله او همداراز په عراق کې د حشد الشعبی او د سوریه د ولسی بسیج پشان ډلو او د فاطمیون او زینبیون او د ایران له حرم مدافعانو سره د هغو په اتحاد سره د داعش په وړاندې مقاومت وکړ او په ډیرې زړورتیا سره په داسې حال کې چې د داعش د ډیرو پوځي قومندانانو په وینا د سوریې د ولسمشۍ د ماڼۍ دروازو شاته رسېدلی وو او هیچا دا فکر نه کاوه چې داعش به ماته وخوري، سردار حاج قاسم سلیمانی د حرم له مدافعانو سره یو ځای د ترهګرو په وړاندې ودرېده او د آسیا په لویدیځ کې داعش د زیاتې پراختیا او ظهور خنډ شو. د اروپا د پارلمان ایلنډي استازی مایک والاس د شهید حاج قاسم سلیمانی د بریاو په اړه وایي په داسې حال کې چې امریکا او متحدان یې په سیمه کې د داعش د ترهګرې ډلې او ملیشیاو ډلو د سنبالولو مسؤول وو، هیچا د قاسم سلیمانی په اندازه په عراق کې د داعش د ماتې لپاره کوشش ونه کړ. په عین حال کې د امریکا په وسیله د هغه په قتل پسې د نړیوالې ټولنې د غندلو هیڅ خبر نه و. بې دلیله نه ده چې د سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شخصیت د مستضعفانو او مظلومانو د ملاتړ د بېلګې په توګه پراخ او هر اړخیزه وجودي اړخونه لري او د ایران او اسلامي نړۍ له پولو ورآخوا تعریف کیږي. د رهبرۍ د ستر مقام په وینا د دغه شهید سردار وجودي او شخصیتي اړخونه ته باید د یوه مکتب، یوې لارې او د درس د یوه ښوونځي په توګه وکتل شي، نو هغه وخت به د دغې قضیې قدر او بیه لا روښانه شي.
د د تهران ریډیو ډیر عزت مند اردوونکو د مقاومت د ستر اتل او سردار قاسم سلیمانی د ټیرور په حق لا زمونږ دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لتا سو جزا غړو
خدای مو مل او ملګری شه.